The Washington DC na da Voice of America diva radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد اثر کپا مو کری د دې سات د مهمو خبرونو لندیستا د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وای چې د شورې چرشنبې په ورځ د دوو خزو په ګډون اوو وشت کسان د غلا او نامشروع اړیکو د لرلو په تور د خلکو په مخ کې په درو وهلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړپوړي چارواکي د شورې چرشنبې په ورځ وویل چې پاکستان په خپل خاوره باندې د ترهګرۍ او د هندوستان ترمنځ د اړیکو په برخه کې داسې اسناد او شواهد لري چې رد کېدلی نشي او دغه شواهد په رسمي توګه له ملګرو ملتونو سره شریک شوي دي. خو هند تل ویلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته ځای او پیسې ورکوي چې په هند کې بریدونه کوي. او اوکراین د شورې چرشنبې په ورځ وویل دوی په سرخار کیف د روسانو یو برید په خپل هوایی دفاعي سیستم باندې شنډ کړی او له چاودیدونکو توکو ډک دیارلس ډرونونه یې له منځه وړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د شورې چرشنبې په ورځ د دوو ښځو په ګډون اوو ویشت کسان د غلا او نامشروع اړیکو د لرلو په تور د خلکو په مخ کې په درو وهلي. په هلمند کې د طالبانو د والي ویان محمد قاسم ریاض وایي چې شل نارینه د محکمې د حکم په اساس د لښکرګاه په ورزشي میدان کې د خلکو په مخ کې د 15 او 19 ترمنځ دوری ووهل شول. دا په تیرو څو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان د خلکو تر مخه خلک په درو وهي. څو ورځې مخکې په فراه، پکتیکا او کونړ کې هم طالبانو خلکو ته په میدان کې سزاوې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما حق وخت په درو د خلکو وهلو ته غبرګون کې ویلي و چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړپوړي چارواکي د شورې چرشنبې په ورځ وویل چې پاکستان په خپله خاوره باندې د ترهګرۍ او د هندوستان ترمنځ د اړیکو په برخه کې داسې اسناد او شواهد لري چې رد کېدلی نشي او دغه شواهد په رسمي توګه له ملګرو ملتونو سره شریک شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هینا ربانی کار په اسلام آباد کې یوه خبري غونډې ته وویل په شریکو شویو دوسیو کې هغه تفصیل او شواهد دي چې د نورو پیښو تر څنګ نوې ډیلی د لاهور ښار د 2020 کال په خونړي برید کې رول لري. په دغې بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي وو او ګڼ نور ژوبل شوي دي. هغې وویل موږ شریک کړي او د دې دوسیې کاپي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمنشي سره د شریکولو په بهیر کې یو. هندي چارواکو په سمدستي توګه د پاکستان د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نوې ډیلی تل اسلام آباد په دې تورن کړی چې ترهګرو ډلو ته پناه او پیسې ورکوي، کوم چې د هندوستان په خاوره ترهګر بریدونه کوي خو پاکستان دا نه مني. هند په منظمه توګه له پاکستان څخه غوښتي چې د ممبئی د خونړي برید ترسره کوونکي دي عدالت ته راکاږي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافلې په ځانمرګي برید کې یو ولسی وګړی وژل شوی دی. انتظامی په بیان کې ویلي دي چې برید د دسمبر په 14 په میرانشاه کې شوی دی چې پکې اته ولسی وګړي ژوبل شوي هم دي. په بیان کې لدی پرته نور معلومات نشته، خو یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په برید کې پوځیانو ته هم زیان وخته دی، خو کارش میری نه دی معلوم. د حملی پړه اچانه داخسته، خو حکومتي چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي. د دسمبر په 10 پوز د شمالي وزیرستان په غلام خان کې پنخته کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. په نړیواله کچه سکل 333 ژورنالیستان بندیان شوي دي چې دا کچه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري ګڼل شوې ده. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې د دسمبر په 14 ویلي د هغو شمیرو له مخې چې دوی یې هر کال راټولوي دا په تیرو 150 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندان شویو ژورنالیستانو دومره لوړ شمیر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 333 ژورنالیستان د زندانونو د میلو تر شا و چې دا د 2020 میلادي کال په پرتله 40% زیات دی. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې د کلنۍ احصایې له مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالیستان بندیان کړي چې ترې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بیلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې یاد شوي چې ډیر خبریالان پکې بندیان دي. او اوکراین د شورې چرشنبې په ورځ وویل دوی په سرخار کې یفت روسانو یو برید په خپل هوایی دفاعي سیستم باندې شنډ کړی دی او له چاودیدونکو توکو ډک دیارلس ډرونه یې له منځه وړي. دوی دا هم ویلي چې د له منځه وړل شویو ډرونونو په پارچو باندې 15 ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. د کیف خاروال ویټالی کلچکو پر رڼا ورځ د کیف په مرکز کې د چاودنو راپور هم ورکړی، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین د دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي په کیف باندې د ډرونو یو بل ستر برید، او بیا یې ویلي دا ښکاره ده چې د روس پوځ یوازې هغه وخت ډاډ احساس کوي چې په سوله ییزو ښارونو باندې بریدونه وکړي. اروپایي ټولنې په روانه اونۍ کې په ایران باندې له دې عمله نور بندیزونه ولګول چې روس ته د اوکراین په جګړه کې د کارولو لپاره ډرونونه ورکوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا. دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. افغان طالبانو په هلمند او زابل ولایتونو کې د دوو ښځو په ګډون 22 کسانو ته د غلا، زنا او د نورو جرمونو په تور سزاګانې ورکړې دي، او د شروع چهارشنبې په ورځ په عامو غونډو کې یې په درو وهلې دي. رپورټونه وایي دغه سزاوی په داسې حال کې ورکړل شوی چې خبریالانو ته یې د ویډیو او عکس اخیستلو اجازه نه وه. تفصیل یې بارکوال میاخیل راوروي.
د طالبانو حکومت د نړیوالو پر سختو نیوکو او غبرګون باوجود د خپل مشر ملا حبت الله خنزاده په امر د بیلابیلو جرمونو په تور تورونو کسانو ته د ګڼ شمیر خلکو په وړاندې ښکاره سزاوی روانې ساتلې دي. په هلمند کې د طالبانو د والی ویاند محمد قاسم ریاض وایي پرون شل تنه سړي د ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو سټیډیم کې د عامو خلکو په وړاندې په دروغ وهل شول. قاسم ریاض رسنیو ته وویل دغه هر سړی له 15 تر 19 ځله پورې په دروغ وهل شو. د رپورټونو له مخې د سزاګان ورکولو په وخت د لوبو په دې میدان کې د طالبانو ځایي چارواکي، مذهبي او ځایي مشران او ګڼ شمېر نندارچیان ورغونډ وو. د طالبانو د والی ویاند ریاض وویل ځینې سزا شوي کسان به له دې وروسته په قید کې هم ساتل کیږي. د طالبانو خبری ادارې وویل د زابل ولایت په مرکز قلات کې هم 15 سړي او 2 ښځې د ناوړه جنسي اړیکو، غلا او نورو ممکنه جرمونو په تور د ګڼې ګڼې په ځای کې په دروغ وهل شول. پر افغانستان تر دویم ځل واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت یو اونۍ مخکې په لومړي ځل یو تن ته د عامو خلکو په وړاندې د مرګ سزا ورکړه. د طالبانو ویاند وویل له قصاص سره سم مبینه قاتل د مقتول پلار په ډزو واژه. د افغانستان په فرا ولایت کې دغه تن ته د مرګ د سزا ورکولو پر وخت د طالبانو ګڼ شمیر لوړ رتبه چارواکي موجود وو، خو د دوی دغه عمل په نړیواله کچه په کلکه وغندل شو. د افغانستان لپاره د امریکای سفارتکاري میرمن کیرن ډیکر چې دفتر یې په قطر کې دی په یو ټویټ کې وویل عدالتي بهیر ته د لوبو د مقابلې په څیر قتل د انساني وقار او د ټولو افغانانو د حقونو خلاف ورزي ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا پر سزاګانو تنقید رد کړی او دا د اسلام بې احترامي او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده. دا په تیرو څو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان د عامو خلکو په وړاندې په جرمونو تورونو کسانو ته سزا ورکوي. څو ورځې مخکې هم په فراه، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې طالبانو خلکو ته په عامو میدانونو کې سزاوي ورکړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هغه وخت په درو د خلکو وهلو ته غبرګون کې ویلي وو چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. طالبانو ویلي وو چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې 22 کسان د اخلاقي فساد، غلا او لکور د تیښتې په تور د عامو خلکو په وړاندې په درو وهلې دي. یوناما هغه وخت پر خپل ټویټر د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتي وو چې نړیوالو بشري قوانینو ته دي درناوی ولري. طالبانو په داسې مهال په هلمند، زابل، پروان او پکتیا کې خلکو ته په ډلهییز ډول سزاګانې ورکړې دي چې ملګرو ملتونو، امریکای او د بشري حقونو سازمانونو د فرا په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو کس قصاص کول په کلکه غندلې دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او چپو نشي اوریدلای نو په لندنۍ او لندو چپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په او څلور او صفر کیلو هرتز، او پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږو بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خپرونې په اووه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اووه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي.
د وی او ای ډی وی خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګري اوسئ.
چېړونکو وایي پاکستان ته له افغانستان سره اړیکو ته بیا کتنه پکار ده. د چېړونکو په وینا د پاکستان چې د ډیورنډ په کرخه د امن او د جی ټی پی په اړه د افغان طالبانو نه کومې تمې وي هغه سرته ونه رسېدي او اړیکې ورځ تر بلې خرابېږي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه سید په 12 دسمبر د قومي سمدې غونډې ته په وینا کې ویلي په چمن کې ډزې د افغانستان لخوا شوي، زمون خلکو په پوله اسغن تار جوړاو، د هغو یعنی طالبانو لخوا ډزې وشوې، په لومړي سر کې په ډزو کې کوم تاوان نه ووخته، خو وروسته غټه وسله وکاروله، پنځه تنه هلته وجل شو او دوه نورو بیا کوټې ته په لاره ساور کړه. د نوړاندې هم د پاکستان لخوا داوی شوی چې افغان طالبانو او ټي ټي پی وخت په وخت د پولي پورې غاړې نه په پاکستانی عسکرو بریدونه کړي او په افغانستان کې ناست ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې بریدونه پلان کوي. سیړونکو اسلام آباد په هنتون کې د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی دی وته ویل په پوله د بریدونو په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون د دوانو خو تعلقات خراب کړي دي.
په دې پوله باندې وخت په وخت باندې ډزې کېدل یا دغه پوله ډېر وختونه لپاره بندېدل، یا په افغانستان کې درنګې چې کوم تهري کې طالبان پاکستان په اړه باندې د پاکستان کوم سوالونه دي، دا ټول خندونه مطلب مخې ته راغلي دي.
د نوړاندې هم د نومبر په میاشت کې د افغانستان سره د چمن په پوله د یو پاکستانی امنیتي اسکر ته وجنې د پیښو وروستو دروازه د یوې اونۍ لپاره تړل شوې وه. د هغې وروستو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع او پکتیا ولایت ترمنځ په پوله د ځمکې په سر د شخړې د یوې پیښو وروستو د تجارت او تګ راتګ لپاره د خرلاچي پوله تړل شوې وه او تګ راتګ لپاره د خرلاچي لاره تر لسو ورځو پورې بنده وه. سیړونکو خبریال په خرکاکا خیل دی وته ویل د ډیورن په پوله روانو حالاتو نخکاری چې د دوانو هیوادونو اړیکې سمې نه دي.
په 15 اگست باندې چې هر کله طالبان د کابل په تخت باندې کېناستل نو هغه وخت کې د نړۍ دا سوچ او په پاکستان کې هم د ډېرو خلکو دا سوچ کابل کې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د پاره به معاملات ډېر ټیک شي او د کابل معاملات به هم د پاکستان لاس کې راشي. خو کوم خلک چې د زمینی حقایقو نه خبر وو هغوی ته دا معلومه وه چې د طالبانو د راتګ نه پس به ستونزې نورې هم سیوا شي.
د تیرې میاشتې په اخر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا رباني کر افغانستان ته دوره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتو سره شریک کړل شوو معلوماتو کې ویلیو په دغه لیدنو کې د تعلیم، روغتیا، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د همکارۍ، سیمه ایزه رابطو، د خلکو ترمنځ د اړیکو او د ټولنیز اقتصادي پروژو په ګډون د شریکو ګټو په یو لړ دواړخیزو مسایلو خبرې شوې وې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګري اوسئ.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان د بهرانی چارو وزیر اول مورز د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلی او هلته به د جی 7 د مشرۍ ترڅنګ د چینایي چارواکو د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټیرش سره ویني. په نیویارک کې د دوی خبریال فضل الله په تیری خبرونه کې د بوټو د سفر او نورو جزئیاتو په اړه زموږ همکار احمد فواد لامی سره خبرې کړي. په ګډه ورو
د پاکستان د اغه جی 77 نمائندگی کوي د اغه مشري کوي او دغه سي بلاول بټو به د پاکستان نمائندگی کوي او دغه چې کوم غونډه رابلل شوې ده په اغه کې چې کوم د تاسو زیاته کړ د موسمياتي بدلون پاکستان او دغه سي په نړۍ کې چې د موسمياتي بدلون په اړه باندې نړۍ ته کوم ستونزې راپیخي دي په اغه باندې بخپل هغه ویناګانې کوي او هغه د لپاره د مشترکه د ګامونو د لپاره به او دغه د حل او د ستونزو لارې به هواري کیږي. د دې تر څنګ په 14 اگست دسمبر باندې به هغه بیا د چین چې کوم لخوا د چین لخوا چې کوم یو وزارتي کمیشن دی هغه ته بخپل ویناګانې کوي او هغه هم دغه موضوعات دي چې کوم غریب ملکونو اقتصاد دی ولته چې کوم د موسمياتي بدلون کوم ستونزې دي په هغه اړه باندې به خبرې کیږي او په نیویارک هم د دې تر څنګ هغه به چې دلته د ملګرو ملتونو کم مشر دی انټونیو ګوتیرس د عمومي اسمبلی چې کم مشر دی د ملګرو ملتونو د هغه صدر هغه سره به ملاقاتونه کوي. دغه سره د ملګرو ملتونو چې کم سلامتي کونسل دی نو هغه ته به هم خپل ویناګانې کوي او بیا نړۍ ته چې کوم د امنیت په حواله کوم ستونزې راپیخې دي که هغه افغانستان دی او که یوکراین او د روس شخړه ده هغه باندې به هم بلاول بټو زرداری چې خپل دریز به وړاندې کوي
او بلاول بټو زرداری تاسو په خبره یاست چې کوم پلان لري چې واشنگټن خواته هم سفر وکړي او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي او کنه؟
بالکل د دې روان میاشتې په 19 باندې تمام دی ویل کیږي او داغه د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې هم کوم بیان جاری شو پاره کې هم دا ویل شو چې هغه د نیویارک کې د خپل مسؤلیتونو بعد باغه د واشنگټن دوره کوي. الته چې کوم لوړ پورا چارواکي دي د کانګرس غړي دي د هغه سره بلی د کاتې کوي او د پاکستان او د امریکا ترمنځ کوم تجارت حواله سره د موسمياتي بدلون حواله سره د پاکستان د اقتصاد حواله سره او د سیلاب وروسته چې کوم ستونزې پاکستان ته راپیخې دي نو پاغي به هم خبرې کیږي. خو د هر سنا مهم چې دا خبرې کوم د دین علاوه چې پاکستان کې چې کوم د چینج اپ کمانډ یا چې کوم د فورس د سلخکر یا چې کوم د سکیورټي اسټابلیشمنت پاله باندې کوم بدلون شوی دی نو هغه حواله سره به هم خبرې اترې کیږي چې پراتلون کې به په دغه منطقه کې په دغه ریجن کې د افغانستان په حواله باندې د پاکستان څګامونه وی او پاره کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ په څ شراکت داری وینو ویل کیږي چې په دې به هم خبرې کیږي او د دې تر څنګ د غلطه کې په واشنگټن کې د مختلف مطبوعاتو سره به هم لیدنه کتنه کیږي او د غلطه کې د پاکستان او د امریکا چې کوم تاجران دي نو د هغه سره به هم
ملاقات کیږي. د دې تر څنګ یو بل مسلې تر شو چې په سوشل میډیا باندې هم د رپورټونو مخترغ لزینی د پاکستان ځای رسنوي هم رپورټونه ورکړي چګنی بهر ملکونو ته د بلبل بټو زرداری دغه سفرونه ډېر ګران خرچي هم ځان سره لري په دې اړه باندې تاسو څه معلومات شته وکړه؟
بالکل هم څنګه تاسو د خبرې په رڼا کې د ټوئیټر یا د سوشل میډیا د لارې دغه بحثونه او دغه پوښتنې راپورته شوې دي چې پاکستان دا وخت ډېر د اقتصادي یا د مالی ستونزو ښکار دی او په داسې کې چې د پاکستان خارجه وزارت یا وزیران یا هغه دومره دوری کوي او په هغه باندې دونه زیات اخراجات راځینو په کار دی چې په دې طرف ته هم پاملرنه وشي او د دې تر څنګ په نیویارک چې کوم د پی آی اے د پاکستان چې کوم ملکیتي هوټل دی په هغه هم پوښتنې راپورته کیږي چې هغه د تیر د یو ډیر وخت راځي هغه بند دی او هغه هم د مالی مشکلاتو سره مخ دی او په د پاکستان د وفاقی وزیر صدر فیک تر وینا تر مخه چې پاغي کې کار روان دی او هغه موږ کوشش کوو چې هغه بیا چالو کی او دغه سکتا سو ګوري نو د دې تر څنګ په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر چې کوم ودانې د پاغي هم د هغه د نیلامي خبرې هم په سوشل میډیا باندې روانې دي نو په کار د چې خاغله بلاول بټو د پاکستان خارجه وزیر دی هغه د دغه پښتنو هم جوابونه وکي سو هم جیبنا خرچه کوي. ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه.
په پاکستان کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF استازي ویلي چې له پاکستان سره د پرخې فند سہولت د نه هم ارزوند لپاره د اسلام آباد او د IMF ترمنځ ګټوري خبري شوې خو پاکستان باید مالیاتي نظام کابو کړي. اقتصاد پوهان وایي له اوسنیو اقتصادي ستونزو څخه د راوتلو لپاره باید پاکستان د ټولو سخت ګامونه پورته او له IMF سره کړي ژمنې پوره کړي. نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر ریپورت کې.
پاکستان کے دنریوالی مالیاتی ادارے IMF نمائندہ ایسٹر پیرس رویز ویلی چی پاکستان سره دا وو ارب ڈالرو دا پراختیا فنڈ سہولت نہم ارزونے لپارا دا اسلام آباد او IMF ترمینس تردے دما گٹور خبری شوی دی. دا IMF نمائندہ dan.com تا ویلی مذاکراتو کې د سیلاب نرستو د غټو اقتصادي اشاریو ته د بیا کتنې سره سره د اومي او اتمي مشترکه بیا کتنې پوره کولو نرستو مالیاتي نظم ضبط د ډالر بیا او توانای څنګه کې روانو تګلارو او اهداف باندې خبرې وشوي او پاکستان تبا د هر څه په قابو کې راوستل وی. بل لور ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شروع یا چهارشنبه په ورځ د IMF امرسته د و ارب د پور پروگرام بشپړ کولو لپاره د ائتلافي حکومت د اعظم سرګندونه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ډار وار په وار وایي ملک باندې دیوالیه کیږي. خو د خزانه مخکنی وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي دیوالیه کېدو خطره سیوا شوی او اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره تړلې ده. اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایي پاکستان تبا د سخت نه سخت اقدام اخستلوی او IMF سره شوی ژمنه با پورا کولوی. یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو کې نوموړی اوایل
یہ پروگرام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ معاشی حالات بہت خراب ہے.
اس دا IMF پروگرام مهم والے ډیر زیات شوی اقتصادی حالت خراب دی او کو د بهر نه پیسې را نغلی او مونږ ته خپل بهرنۍ قرضو کې مشکلات را وړاندې شول نو دا هر څه بیا د دیوالیا کې دو برابر دی. خو سیډون کې زیشان حیدر غنی باید چې حالات سنگین دي حکومت په د دې صورتحال نه راوځي او د سقوط امکانات نشتا. وی او ای ډی وسره خبرو کې زیشان حیدر اوایل
سوال یې کې کیا پیمنٹس جو دینی ہے بیرونی قرضوں کی اس میں کوئی ڈیلے یا وہ ہے تو ابھی تک تو نہیں ہوا.
حکومت تا بارانی ادائیگیانی ورکولو کے تردے دما سے مشکلات نے دراغلی اور اتلون کی وقت کے ہم کبھی امکان دے چی دوی بادہ دے انتظام اکڑے شی. نموڑی اوائل روانہ میاش حکومت دا سکوک بانڈونو لپارا دو ارب ڈالر ورکڑی اور زیادہ اکڑا زگڑم دا IMF لوزنامہ دا وقت دیر ضروری دا. دا پاکستان دا خزانے وزیر اسحاق ڈار دا گل پورس پا خبر غونڈا کی ویلیو چی دا سعودی عرب پاکستان نه د اضافي رقم تر لاسه کېدو خبرې روانې دي او هیله سرګند کړې و چې د نورو دوستانو هیوادونو څخه به هم اضافي رقم زر د پاکستان مرکزی بانک تراشي. ډار ویلی وو په راتلونکي کال کې ورته د 21 ارب ډالرو قرض به ورکول وي. هغه دا هم ویلی وو چې د پاکستان دیوالیه کېدو څخه بچ کېدو لپاره اضافي 1.5 ارب ډالر پکار دي او د هغې بندوبست به وشي. ډار د پاکستان دوستانو هیوادونو څخه د قرضو په واپسۍ کې د اسانتیا لهم سرګند کړي وا. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دیوا ده په متحده عربی اماراتو کې افغان سوداګرو یو سلګا د امریکا له ځانګړي استازي ټاماس ویس سره لیدلی او ورسره د سوداګرۍ په برخه کې فلسطین ځای کې کړي دي. د افغان سوداګرو شورا مشر دیوی ته وویل چې د افغانستان په مرکزی بانک باندې د بندیز له امله افغان سوداګرو ته زیان رسیدلی او دوی نشي کولای چې په خلاص مټ پانګونه وکړي. په دې اړه تفصیل له عربي متحده اماراتو څخه د دیوی د خبریال عرفان بهادر په یو راپور کې.
په متحده عرب اماراتو کې میشت افغان سوداګر هیلمندي چې د نړیوالو هیوادونو له طرفه په افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې به نرمي راوستل شي که چېرې افغان طالبانو د نړیوالو هیوادونو شرطونو ته پاملرنه وکړه. په متحده عرب اماراتو کې میشت افغان سوداګرو د افغانستان لپاره د امریکې لخوا ټاکل شوی ځانګړی استازي ټامس ویس سره یو ځل بیا ناسته کړې او ترنې افغان سوداګرو ته د راپېخو مالک شالو هوارولو غوښتنه کړې. عبید الله صدر خیل چې عرب اماراتو کې د افغان سوداګرو مشر دی وایي سب امریکا ډیوته ویل
خونه بیداد چې د افغانستان بانک او افغانستان حکومت د اقتصادي سیکشن لاندې ده د امریکا او د اروپا لاندې دوی اقتصادی سیکشن د موږ په مرکزی بانک باندې او په خصوصي بانکو باندې او دا نوی حکومت یې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
عبیدالله صدر خیل زیاته کړه چې تام سویس ورته ډاډګیرنه ورکړه چې د امریکي حکومت لخوا یو ګام اخیستې شوی چې د افغان سوداګرو باندې هیڅ قسمه اقتصادي بندیز نشته.
نو د موږ ټولو خواهش ته همدغه وله تام ویس نه چې تا خو اوس سکشن چې په افغانستان راوستی دی یو په نوي حکومت نه ده په 40 میلیونه نفوس باندې تا دا پاسې دا سکشن نه راوستی دی که مرکزي بانک دا کار که په نورو بانکو باندې ده. بیا ته یو ویلو چې موږ یو لایسنس جاری کړی ده چې هغه ته جی شل وایي یعنی G20. هغه لایسنس د موږ د وزارت مالی او تریجری ډپارټمنټ د امریکا نه ایشو شوی ده چې په هغه کې واضح لیکلي دي چې تاجر باندې موږ پابندي نه لرو.
یاد دې وي چې کله طالبانو په افغانستان واک ترلاسه کړو نړیوالو هیوادونو په افغانستان اقتصادي بندیزونه ولګول او د افغانستان مرکزی بینک نشي کولای چې د بهر هیوادونو نه پیسې ترلاسه کړي او یا افغان سوداګرو ته هغه پیسې ورکړي کوم چې د تجارت په غرض افغانستان ته لیږل کیږي. افغان سوداګرو څو وارې د تام سویس سره په متحده عرب امارات او ترکیه کې ناستې کړي چې سوداګرو ته راپېښو ستونزو باندې خبرې یو حل اړخ ته بوځي، خو تر اوسه د دې خبرو څه حل نه دی راوتی. کوم چې نه یوازې افغان سوداګر خو ورسره افغان اولسم د اندېښنو ښکار کړی. عرفان بهادر، وی او ای ډیوا، یو ای.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو ورتون کور افورنه واوریدل او سم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د آب و هوا په باب له امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي د پاره مونږ د خپل وس دننه هر څه کول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سینټی گریډ پورې اوساتو. خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیري چې درجه حرارت حد درجه زیات شوی دی، موسم حد درجه ته رسیدلی دی او دا سیز د خود به خود اورونه لګیدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راښکاره شوی دی. د زیاته کا چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوی دی او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سبالا نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوس نه د دې تابعیا کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګډ د دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی او د کومو کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولی شو. د دې جنگ د ګټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقې کمزورو ملکونو امداد کول دي او دوی دې ته جوړول دي چې نوي تور طریقې خپلې کړي او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابعو کړي. امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقې کمزورو ملکونو ته د مالی امداد د دوچند د زیاتولو غږ شوی دی. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیت کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. خو ښاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دینه هم زیات سکول پکار دي. همدغه وجه ده چې صدر بایدن په دې لړ کې یو صدارتي هنګامي منصوبه تیاره کړې ده او د کال 2024 پورې هر کال د 3 بلیون ډالرو د ورکولو د پاره کانګرس سره په شریکه د کار کولو لوز هم کړی وی. دا رقم دې مقصد لور کیدونکې شپږ چند زیات رقم دی. د چاپیریال په باب له امریکای خصوصي صدارتي استاذي جان کيري خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا وخت چې په دنیا کې مونږ کم پیښیدونکي حالات وینو دا مونږ نه د تیرو وختونو په نسبت د زیاتو او د فوري اقداماتو کولو غوښتنه کوي او هیڅ یو ملک دا حق نه لري چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره په قومي سطح د خپل برخه کردار په ادا کولو کې غفلت وکړي او چرته چې یو ملک د دې مقصد د حصول حالې ځلې مضبوطولې شي هغه مضبوطی نه کی او چې د دې ټولو کوششونو یو برخه جوړ نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او سپو نشي اوریدلای نو په لاندنۍ او لاندو سپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماهام شپږو بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خپرونی په اوه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اوه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. درنو اردوونکو د ډیوی سهارنۍ خبرونه باندې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونې پورې مو کوربه زه مجاهد جواد پولی الله سپارم.